द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जी रेडियो दे
د یو ډیو ریډیو ډیر وقدر مناوریدم کو ستړي مشه په خیر راغلینن جمعه د میمیاشې 22 مده شي د خبرګول میاشې ل 2 می سره سمون خوري د ډیو ریډیو د سارنې خبرونه په دینیم سات کې بز احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې د کورونا وایرس د تایید شوی واقعیت او شمیر قریب 500 ته اوچت شوی دی پاندیال کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر وایي چې سیاستمدارانو ته په داسې وخت کې له خلکو نه لیرې پاتې کېدل ګران دي د پاکستان د شوګر ملز کارخانو د بحران په اړه پلټونکي کمیشن خپل رپورت عام کړی چې تر مخه یې د پاکستان جګپوړي سیاستمداران او د کارخانو مالکان د خلکو سره په درغلي او چلول تورن شوي دي په دې کې وفاقي وزیر اسد عمر هم شامل دی او په شمالي وزیرستان کې د غیرت په نوم د ورستیو قتلونو نه پس د فیسبوک یو څارونکي وایي چې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې ښیي چې ښځې ډیجیټلي مهارتونو ته اړتیا لري اوس هم پوره خبرونه د پاکستان حکومت د زیارت په ورځ د چینیو د بحران په اړه فارنزیک ایډیټ یا د عدالتي جاج پرتال رپورت عامول استخبار کړی دی چې په کې د هیواد نه لویو د چینو ګروپونو د کارخانو د سیډونو تفصيلات ورکړی شوی دی د کمیشن د رپورت مخې د چینی بحران کې په مبینه توګه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي یو مهم کاروباري شخصیت جهانگیر خان ترین په خوانی حکمرانان شریف کورنۍ د ګجرات چودریان وفاقي وزیر اسد عمر د پنجاب او سند حکومتونو درغلی او چلول کړی دی د احتساب د پاره د وزیر اعظم سلاکار شاهزاد اکبر په یو کانفرنس کې وویل چې د کمیشن د رپورت تر مخه د چینیو د کارخانو مالکانو د غنی اخیستلو نه نیولې بیا تر چینیو خرڅولو پورې عام ولس او زمیندارو سره درغلي کړي او دوی لوټ کړي دي په پاکستان کې د کورونا وایرس د تایید شوی واقعیت او شمیر قریب 500 ته اوچت شوی دی د ورسیو شمیرو تر مخه په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د کیسونو شمیر 9,400 دی او د کورونا له وجې د مرګونو شمیر له 0 نه هم اوړېدلی دی بل طرف ته د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې کورونا وایرس له امله د صوبې د آمدن او خراجاتو توازن متاثر شوی او پراتونکي بجټ کې به د خسارې پوره کولو لپاره د وفاقي حکومت مرستې ته هم ضرورت وي په همدې حال کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزارت ویلي چې د 2020 کال لپاره د ملک د معاشي پرمختګ هدف د 4% په ځای منفي 0.8% ته راټیټ شوی چې په تیرو 18 کلونو کې تر ټولو کم هدف دی له دې نه وړاندې د پاکستان معاشي پرمختګ منفي 1.8% راکوز شوی و د جنوبي او منځنۍ اسیا د پاره د امریکای فارغیدونکو استازي الیس ویلز ویلي چې هند په افغانستان کې یو مهم شریک وو او په راتلونکي وخت کې به هم وي او زیاته کړې ده چې امریکا د هند او پاکستان ترمنځ د دزبندۍ تړون پر ځای کېدل غواړي الیس ویلز په واشنگتن ډی سی کې د اټلانټیک کونسل په یوه آنلاین غونډه کې ویلي چې هند په افغانستان کې یو مهم شریک دی او په راتلونکي کې به هم پاتې وي خو بل طرف ته پینټاګان په خپل وروستي رپورت کې تور پوری کړی چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو د تشدد ملاتړ کوي پاکستان د پینټاګان د تازه تورونو ته جواب نه دی ویلي خو مخکې تر دې هم چې امریکا او افغان حکومت اوربانه د طالبانو د ملاتړ او په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه پوری کړي نو پاکستان رد کړی دی د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د دې هیواد لمرستونه $1 بلین نه کموي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ په 28 کابل ته له سفر وروسته د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي مخالفتونو په دلیل ویلي و چې امریکا به پر روان کال کې د افغانستان سره د خپل مرستو څخه $1 بلین کم کړي او په 2021 کال کې به هم $1 بلین را کم کړي د رایټرز خبری ایجنسی د دریو امریکایي با خبر مقاماتو له قوله رپورت ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د افغان پوځیانو سره د مرستو کمول نه غواړي او همداشان د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تر اوسه خپل مامورینو ته امر نه دی کړی چې د مرستو د کمولو په طرحه باندې کار وکړي او روسي خبر دا چې د برتانیې اکسفورد یونیورسيټي د کورونا وایرس یا COVID-19 د معالجه په برخه کې د کلوروکوین او هایدروکسی کلوروکوین داروګانو د ازمایښت څېړنې پیل کړې دي د برتانیې د هسپتالونو صحی عمله به اولنی کسان وی چې د دې چیړنو او آزمایښونو په پروسه کې به برخه اخلي. د اکسفورد یونیورسيټي په دې چیړنه کې چې د زیارت په ورځ یې شروع شو، په څه د پاسه 40 زرو صحی کارکنانو باندې چې په یورپ، افریقا، ایشیا او جنوبی امریکا کې د کرونا وایرس مریضانو په خدمت بوخت دي، د کلوروکوین او هایدروکسی کلوروکوین داروګانو آزمایشي پړاو پیل شي. یو شمیر دغو کسانو ته به درې میاشتې دا داروګان ورکړی شي. دا هغه دارو دي چې څه موده مخکې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هغه د ګټې په اړه خبرې کړې وې، خو تحقیقاتو تر اوسه د کرونا وایرس پر ضد د دې داروګانو ګټه نه ده ثابته کړې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خراغلی دا بیو ای ڈی ریڈیو دا او سمرازو تفصیلی رپورٹونو تا. لمړی رپورٹ دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان ویلی د کرونا وبا د لاسه د خلکو نمائندگان یا سیاستدانانو ته دا ډیره ګرانه ده چې ځان د ولس نه لری کړي او خلک پوکړي چې کرونا ګپ نه دی. تر اوسه د صوبایي اسمبلو دوه غړي د دې مرض نه مړ شوي او نور هم راتلونکي د اسمبلو غونډو کې د دې رنځ له خطر سره مخ دي. نور حال له سادیه قاسم شانه په دې رپورت کې واوري.
کرونا وبا چې وته کووډ 19 هم ویل کیږي، د پاکستان د کامی او صوبایي اسمبلو ډیر غړي وهلې دي او څه خوش قسمته د کرونا وبا رنځ باندې اخته کېدو نه پس جوړ شوی دي. خو لبه د مرغه د پنجاب اسمبلی او بیا وروسته کې د بلوچستان اسمبلی یو یو غړي د کرونا وبا د لاسه مړ شوی دی او سیاست مداران دا هم یره لري چې د قانون ساز اسمبلو د غړو ترمنځ دا شمیره نور هم سیوا کې دی شي، ځکه چې په لنډ ورځو کې د کامی اسمبلی او بیا ورپسې د صوبایي اسمبلو غونډې کیدونکې دي. سیاست مداران وایي د کرونا وبا د سختو حالاتو کې د ولس نه ځان لري ساتل د دوی لپاره یو غټ ازمایښت جوړ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف د مردان نه د صوبایي اسمبلی غړی عبد السلام افریدی چې په خپل هم د کرونا رنس تیر کړي او اوس صحت یاب شوی دی وای د مارچ په میاشت کې چې کله لومبه زل د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې په منګا یونین کونسل کې د پاکستان لومبه د کرونا وبا د لاسه مرګ شوی وو، نو هغه ته د خلکو سره منډې تړې وهلې او هم دغه وخت ورته د کرونا رنس شوی وو. خو هغه وای داسې مشکل حالاتو کې د خلکو نمائنده لپاره د خلکو نه ځان لري ساتل یو ډیر ګران کار وی.
پاکستان کې کرونا دغه ولنه فوتګي وو، نو ځلته کې هغه سره په هغه تکلیف وخت کې بیا د هغه ورسا کورنټین کول او تلته کې نور بیا خلکو ته ریلیف اکټیویټیز رسول. هغه یک ځل ما په کې شرکت کول نه غوښته، نو ماتم به بیا پازیټیو شو. ډیر زیاته ګرانه شي خپل عوام نه ځان لري ساتل، حالانکه بالکل ډیر زیات خطرناک دی کرونا. او ډیره ګرانه شي بیا یو سیاستدان ته خپل عوام نه لري ځان ساتل بلان پټول، خاص کر ما لپاره خو ممکن نه ده.
د پنجاب، سند او د خیبر پختونخوا صوبو د اسمبلی اجلاسونه د کرونا وبا له امله تر اوسه نه دي شوي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان تر مخه د امکان لري چې د صوبایي اسمبلی غونډه بعد د کامی اسمبلی د غونډې نه یو څو ورځې پس د بجټ جوړولو لپاره رابلل کیږي. محمود جان وایي تر اوسه عام خلک کرونا وبا ګپ کړي او د یو سیاستمدار لپاره د داسې خلکو په هول ډیر ګران دي. هغه وایي
یو پولیټیشن سیاستدان ته ډیره ګرانه ده، ځکه چې زموږ خلکو کې عوامو کې هغه اویرنس او ایجوکیشن لیول هغه لیول ته ډېر ټیټ دی چې هغې په خبر کول شي. بعضې کسان اوس هم په رولر ایریا کې زه ورته خپلې حلقې خبره والم، رولر ایریا کې دا خلک هغوی دا شی ګپ نه دي، دا ګپ ته داسې نشته. زه څو ځل فاتحه هوله چې لاړم نو خلکو ته وایم لاس مه میلاووي، مه کوئ. خو مطلب بعضې خلک وایي ته یارېږي او په الله دې دین نشته داسې خبرې کېږي چې نو خلکو د پیولو لپاره کوشش وکړه دي چې خلک اویر شي چې دا یو وبا ده او ګپ نه دی.
د خیبر پښتونخوا سیاستمداران وایي که یو طرف ته د خلکو نماینده په حیث د دوی د ولس نه لری پاتې کېدل ګران دي، بل طرف ته د خلکو په کرونا وبا باندې پوهول او احتیاط کول هم ګران دي، ځکه دوی د ټول نه زیات دغه رنځ باندې اخته کېدو خطر سره مخ دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
بل مهم رپورٹ، وفاقی حکومت په ملک کې د چینی کارخانه دارو لخوا د چینی بحران جوړولو او په ګرانه بیا خرڅولو په اړه د پلټونو کمیشن رپورٹ خپور کړی دی چې پکې دنده کې شامل د پاکستان سیاسي کورنیو غټ غټ نمونه مخې ته راغلي دي. د رپورٹ تر مخه د پی ټی آی جهانگیر ترین، د شریف کورنۍ، د ګجرات چودریان، وفاقي وزیر اسد عمر، اومنی ګروپ او سندو پنجاب حکومتونو د کې ناجایز ګټې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل د الیاس خان پر رپورٹ کووري.
د پاکستان حکومت د زیارت پر ورځ د چینی بحران په اړه فورنزیک آډیټ یا د عدالتي جانچ پړتال رپور عام ولست خبر کړی دی چې پکې د هیواد نه لویو د چینی ګروپونو د کارخانو د جانچ پړتال تفصیلات ورکړی شوی دي. د کمیشن د رپورٹ تر مخه د چینی بحران کې په مبینت توګه د پاکستان تاریخ انصاف سره تعلق لرونکو یو مهم کاروباري شخصیت جهانگیر خان ترین، پخوانی حکمرانان شریف کورنۍ، د ګجرات چودریان، وفاقي وزیر اسد عمر، د پنجاب او سند حکومتونو درغلی او چلول کړی دی. احتساب د پاره د وزیر اعظم سلاکار شہزاد اکبر د اطلاعات او وفاقی وزیر شبلی فراز سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وایي چې د کمیشن پر رپورٹ کې دا پټاګه شوې ده چې د چینی کارخانو مالکانو د غنی اغستونه د چینی خرڅولو پورې عام اولس او زمیدارو سره درغلی کړی دي او دوی لوټ کړی دي. د شہزاد اکبر وینا وا د چینی مارکیٹ چې سمره هم غټ غټ خلق دی، د دوی پنوم باندې د خرص ریکارډ نشتا، ټول بے نامی خرچ شوی دی، چرتا د یو ڈرائیور پنوم او چرتا د یو ہاکر پنوم. د دې ویناوا
جو شوگر ملز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم
چینی کارخانہ دارو د غنی امدادی بین کم پیسې زمیندارو ته ورکولې او په ویلیبل هربونو سره د چینی بای زیات کړي. د اوی چې په 13-15 کالو کې د یو کم 13 ارب روپو برآمدی سبسیډي یا د مرستو سہولت ورکړې شو، او دا چې د سن اعلی وزیر صرف یو اومنی ګروپ ته ګټه ورکولو لپاره سبسیډي ورکړه. شہزاد اکبر ویناوه چې د شپږو غټو ګروپونو آډیټ کې پته لګېدلې ده چې د دوی ټول سیلز چیک بے نامی او برآمدی شمیرہ کے ہم دا اربو روپو فرق ہو. دا اوئے چی دا جہانگیر ترین دا جے ڈی ڈبلیو ملز پا پاکستان کے دا چینی دا پیداوار دا ٹولونا غٹ گروپ تے، او دا چی دوی پا مبینت ہوگا پا غیر قانونی توگا باندے دا ٹولونا پل پیداواری صلاحیت زیاد کرو او پا غیر قانونی توگا تقریباً 8.5 میلیونا نور زیاد کرل، او ہم دا غرنگ دا شہبا شریف کمپنائی کے ہم ڈبل بلنگ او کچا پرچائی باندے خریداری شوی دا چی پکی دا اربون روپو درغلی شوی دی. شہزاد اکبر په وینا چې د چینی میلونو پیداواری بیا زیات کړه، او د آډیټ رپورٹ تر مخه د یو کیلو چینی کې او 17 روپۍ فرق مخه ته راغلی دی، او هر کال دی کې بې درې غا زیاتواله ولیدل شو. په رپورٹ کې ویل شوی دی چې د پنجاب صوبایي حکومت په فشار کې راتلو نه پس سبسیډي ورکړه او اقتصادي رابطه کمیټې د برآمداتو اجازه ورکړه. خو دې پلټنو کې دا ذکر نه دی شوی چې وزیر اعلی عثمان بوزدار د چا په دباو باندې سبسیډي او د برآمداتو اجازه ورکړی ده. د رپورٹ تر مخه چې د چینی دی کارخانو ته سبسیډي په یو داسې وخت ورکړی شو چې مقامی مارکیټ کې د چینی بیا کې پر لپسې زیاتوالی را روان وو. رپورٹ تر مخه د چینی کارخانه دارو د یو باقاعده منصوبې د لاندې د کارخانو بندولو اعلان وکړو، او وروسته یې په ارزانه بیا غنې واغستو او د زیاتو ګټو په چکر کې د دې فایده عام اولس ته ورونه رسوله. دې رپورٹ ته په ځواب کې جهانگیر ترین په خپل یو ټویټ کې په ده باندې لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د دې هر څه جواب باور کوي. وایي چې همیش له صفا کاروبار کړی دی. د چودري برادران مونس الای هم په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د سر رقم شوګر ملز د انتظامی برخانه د پاتې شوی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
زمو غاک له واشنگتن ڈی سی ناوری په بلوچستان صوبې کې های کورټ په قامی مالیاتی کمیشن یا ان اف سی کې د بلوچستان حکومت لخوا د جاوید جبار د اساسي تو پر ضد اورونه وشوه. د بلوچستان د ایالتی اسمبلی غړي سردار اسلم بوتانی او د های کورټ وکیلانو په بلوچستان های کورټ کې د جاوید جبار د اساسي تو پر ضد درخواست ورکړې وو. ایڈوکیٹ عطا الله لانگو د جاوید جبار پر ضد تر ټولو لومړی عدالت ته تللی. هغه ډیوته وویل چې دا یو غیر آئینی او غیر قانوني کار شوی، ځکه نو دوی عدالت ته تللی دي. نور جزئیات حفیظ الله شیرانی تاسو وړاندې کوي.
په ان اف سی یا قامی مالیاتی کمیشن کې د بلوچستان حکومت د ایالت په نمائندګۍ د جاوید جبار نوم ورکولو پر ضد په بلوچستان های کورټ کې د درخواست اورونه وسپه. د جاوید جبار پر ضد آئینی درخواست ورکوونکي د های کورټ وکیل عطا الله لنګو وډیوته وویل دوی ځکه د عدالت دروازه ټکولې چې جاوید جبار له بلوچستان سره تعلق نه لري. هغه د کراچۍ ښار اوسیدونکی دی، ځکه هغه د بلوچستان استازیتوب نسی کولای او دا د پاکستان د قانون او آئین خلاف عمل دی.
آرٹیکل 160 کا تحت فیڈرل گورنمنٹ کس طرح کا باؤنڈ دی کنسرن کے گورنر بلوچستان تھے. اگر یہ کنسرن نہ ہوئے بول خبر دادی کہ دگے کے جاوید جبار کا تعلق کس طرح بلوچستان سر نست ہے اور دگا جب جاوید جبار کس طرح ذات بخود کس طرح اگر یہ کالم نگار یا رائٹر دی حقیقت نہ ایکسپرٹیز اکنامیکل فیلڈ کس طرح نئے نور دگا طرح یا ایکسپیرینس اس طرح کیا گئے ازبوش صوبہ کا ڈیفینڈ ہوگی.
دا عطا الله لانگو په خبره د درخواست اورونې پر وخت او عدالت د بلوچستان حکومت استاد وړاندې سو، خو د نورو درو ایالتونو سرکاري وکیلان وړاندې نسو.
ایسټر اٹارنی جنرال پاکستان خوا سره ډیپټی اٹارنی جنرال بلوچستان پیش سو کنسرټ ورکې کې ماته اٹارنی جنرال پرمیشن ورکړې دي، اور دغه علاوه کیسه ایڈوکیټ جنرال بلوچستان را لی پیش سو، اور درې ایڈوکیټ جنرال بلوچستان سین پنجاب کے پی کے دوبارہ کیسه ہائی کورٹ ڈائریکشن ورک کی ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کے تے اگے دوسرا رابطہ کوے ولے دا مشتول این ایف سی دا سٹرکچر تے مش چیلنج کر دی تو ہا مینڈیٹری پارٹی آن دے اگے دوبارہ نیکسٹ ہیئرنگ 1 تاریخ دوبارہ فکس ہوئی دی اگے دی تم ڈائریکشن سوی دی کہ تاسو راسی بھیج سی
چے کلمو پ این ایف سی کے دا بلوچستان پ استاد توپ د نوی ٹاکل سوی استاد جاوید جبار څخه وپشتل چې تاسو پر ضد اپوزیشن غړو او وکیلان د بلوچستان عدالت ته تللی. شاغل جاوید جبار وویل د اعتراض حق هر څوک لري، هر څوک عدالت ته تلاسي. زه چا په سفارش نه یم لګولی، زه د دې استازیتوب اهل یم. له تیرو څلوېښتو کلونو څخه راهیسې له بلوچستان سره زما ژوره رشته ده، او تر دې مهمه خبره دا ده چې دا ضروري نه ده چې څوک د کوم ایالت یا کوم شهر دی. زه د پاکستان اوسیدونکی یم او زه د بلوچستان استازیتوب کولای سم. زه به په ان اف سی کې د بلوچستان ډیر ښه استازیتوب وکړم. که مرکز په ان اف سی کې د ایالتونو برخه کمه کړي، تاسو به دا ورسره ومنئ او کنه؟ له بلوچستان سره الاول ورځ څخه انصاف نه دی سوی. د برتانیې له وخته او بیا د پاکستان له جوړېدو وروسته هم تر نن ورځې پورې د بلوچستان د ترقۍ خیال چا هم نه دی ساتلی. نو په داسې وخت کې که د هیڅ امکان نشته چې د ایالتونو بالخصوص د بلوچستان برخه دې کمه سي، بیا هم د ټولو مسلو حل په خبرو اترو کې دی. جاوید جبار په 1945 کال کې د سند ایالت په سرشار کراچۍ کې زیږیدلې. په نړیوالو اړیکو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې. جاوید جبار د پاکستان د سنا د غړي ترڅنګ وفاقي وزیر هم پاتې شوی. شاغل جبار د پاکستان د پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف د قومي معاملاتو سلاکار هم پاتې شوی، او له 1999 کال څخه تر 2000 کال پورې د وفاقي کابینې د اطلاعاتو وزیر هم پاتې شوی دی. شاغل جاوید جبار د پخوانی فوجي صدر فاروق لغاری د سیاسي ګوند ملت پارټي په جوړولو کې هم ملګری وو. د جاوید جبار په خبره له تیرو څلوېښتو کلو راهیسې د ام ان جی په نامه فلمونه او د ډاکومنټري جوړولو اداره هم لري. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټا.
د پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې د قبایلي ضلعو د پاره ټاکلې شوې په 3 بلیون روپیو ترقیاتي فند کې سکال 2.5 بلیون روپۍ جاری کړې شوې دي. او د قبایلي ضلعو نه د صوبایي اسمبلی استازی میرقلم وزیر بیا وایي چې دغو جاری کړې شویو پیسو نه هم یوازې 12 بلیون روپۍ خرچ کړې شوې دي. بل طرف ته د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال افریدی بیا وایي چې دغه فندونه ضایع کېدای نشي. ارشد مومن له نوروز زیات سره.
پاکستانی مطبوعات وایي د قبایلي ضلعو لپاره د کال 2019 شلم بجټ کې منظور شوی پیسو ډېره کمه برخه مصرف شوې ده. مطبوعاتو تر مخه په 3 بلیون روپو کې 2.5 بلیون روپۍ جاری شوي او فقط 12 بلیون روپۍ پکې مصرف شوي دي. قبایلي ضلعو ته خیبر پښتونخوا کې ورګډولو وروسته د کلي 10 بلیون روپو بجټ تر 10 کالو پورې ورکولو وعده شوې، خو په اولنی کال کې فقط 15% برخه لګول شوې ده. د وزیرستان نه د صوبې اسمبلی غړي میرکلام وزیر دی وته ویل د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا کې ورګډولو نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو د پرمختیا کومه لویه پروژه په نظر ناراضي دي.
چې موږ تاسو کوو نو وی دوی جواب دی چې کورونا دا غیر افغان په پټه باندې خبره کوو، خو لا موږ ته هم کلیر نه ده چې دا 2.5 لک روپۍ په کم کم متونو کې تللی دي او په کم کم مزونو کې دوی لګیا دي په دې باندې.
مطبوعات وایي د قبایلي ضلعو 3 اربو روپو کې 2 اربو روپۍ د وفاقي حکومت او 11 اربو روپۍ د خیبر پښتونخوا حکومت لاړخه د ورکولو وعده شوې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلې وعدې لا تر اوسه 1 روپۍ هم نه ده ورکړې. د جنوبي وزیرستان نه صوبې اسمبلی غړی حافظ اسلام الدین وایي د پندونو په وخت نه میلاوېدو له وجې په سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادي اسانتیاو برابرولو په لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی.
نو کدا پیسې خرچل دی وای نو موږ به د صحت نظام او د ایجوکیشن سیستم دا به لږ بهتر شوی وای.
د کال 2019 شلم بجټ موده سرته رسیدي او د جون په میاشت کې به د کال 2020 یوشتم د پاره نوې بجټ وړاندې کیږي، چې ورسره به قبایلي ضلعو د پاره د وادي مطابق 9 بلیون روپۍ ورکول وی. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نو پوښتل په 3 بلیون روپو کې پاتې 1 بلیون روپۍ به هم په قبایلي ضلعو کې مصرف کیږي که نوی بجټ وړاندې کېدو سره به حکومتي خزانې ته واپس کیږي. نو هغه وویل
د عمران خان چې کوم پالیسی دی او د قبایلو سره کوم غنیمت لري دا هغه په بنیاد باندې به تاسو اوریدلی چې په شروع کې هغه وایي چې د قبایلو چې کوم ډیولپمنټ فاند دی دا به لیپس کیږي نه، او اوس هم په موږ خبره باندې ولاړ دي. د دې حوالې سره زموږ چې کوم پارلمان دی دا په هغه کې موږ دا خبرو چې تکړې وا چې آیا چې دا کوم سستروي دا یا بلفر دلته په وړاندې فیس کې زموږ ډیولپمنټ کار هغه شان کې ونه شو دی زمام د کېدو د نه کېدو په وجه باندې چې کوم یو قسم له خلا جوړ شوی وا چې د اختیار چا سره دی گورنر بدا کې وزیر اعلی به په هغه باندې زموږ په داتم یاشتې ځای شوی وي. دا هیڅ سره چې کوم فندونه وو هغه په ځای باندې اوسم پراته دي او بعضی پکې استعمال شوی دي.
قبایلي ضلع د 15 کالو نه زیاتې موده کې د ترهګرۍ جنگ کې ځپل شوی دي. هلته د جنگ له وجې تعلیمي ادارې، لارې، کوسي، کورونه او یو شمېر حکومتي ودانۍ ړنګې شوی دي. د جنگ نه وړاندې هم دا د پاکستان د ټولو وروسته پاتې سیمې وي او د پاکستان عین ورته نو غځېدلې، خو ځې خلک ګیله کوي چې د پاکستان عین غځېدو او د ترهګرۍ پیښو کمېدو باوجود هم د ترقۍ په ځغل کې دوی وروسته پاتې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
شمالي وزیرستان کې د غیرت پنوم د دوه جنکو په وژلو کې تورن د هغوی د تزوی محمد اسلم پولیسو د پرله پسې پلټنو وروسته نیولی دی. دا جنکې تېر هفته ووژل شوې او پولیس وایي چې په دې مقدمه کې د نیول شویو تنانو شمېر 15 شو. نور تفصیل نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور تیر ماښام رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه جنو په وژنه تورن کس محمد اسلم یې د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې نیولې دی. پولیس وایي دغه تن د مئی په 14 د خپلو دوو د تر لونو یا د اکا د لونو تر ممکنه وژنې وروسته پر سوی وو چې مخکې یې په اړه داسې ګنګوسې وې چې ګڼې هغه کراچۍ ته تښتېدلی دی. د شمالي وزیرستان د رزمک سیمې دوه نجونه تیر اونۍ وروسته له هغه ووژل سوې چې پر سوشل میډیا یې له یوه ځایي ځوان سره جوړه سوې ویډیو زیاته خپره سوه او پولیسو اوس د هغې ویډیو جوړوونکی هم نیولی دی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي دا مهال د نجونو په وژنه د تورن کس محمد اسلم په ګډون 15 تنه دوی نیولي چې وایي یو د عمر ایاس په نوم هغه ځوان دی چې ویډیو یې جوړه کړې او بل د ګډیوم تحصیل اوسیدونکی فدا محمد دی چې ګمان کیږي ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره کړې وه. پولیس وایي څلورم نیول سوی تن د یوې وژل سوې نجلۍ پلار او پنځم تن د دواړو نجونو د تره یا د اکا زوی روح الدین دی چې وایي پر هغه باندې د پیښې د ځای د ثبوتونو د ختمولو تور لګېدلی دی. د پولیسو مشر ګنډاپور رسنیو ته وویل چې عمر ایاز نومي ځواني عدالت ته وړاندې کړی او هغه منلی ده چې د نجونو ویډیو یې د خپل ملګري فدا په موبایل جوړه کړې وه. د وژل سوو نجونو کورنیو پولیسو ته ویلي چې دغه درو 50 سیکنډه ویډیو یو کال وړاندې جوړه سوې وه او په ویډیو کې له یو ځوان سره درې نجونه دي چې په هغوی کې دوی ووژل سوې خو د درېیمې په اړه پولیسو تر اوسه څه نه دي ویلي. د وژل سوو نجونو کورنۍ په اصل کې د جنوبي وزیرستان دي او له هغه ځایه د رهي نجات پوځي عملیاتو په مهال د شمالي وزیرستان ګډیوم تحصیل ته کډه سوي وو.
د شمالي وزیرستان او روسي د غیرت په نوم وژنې کومه نوې خبره نه ده. په پاکستان کې مخکې هم داسې واقعي شوې دي چې په سوشل میډیا د چا د ویډیو له خپرېدو وروسته د ځوانانو قتلونه وشي. د فیسبوک یو څارونکي نګهت داد وایي په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې ښیي چې ښځې ډیجیټلي مهارتونو ته اړتیا لري او باید په دې برخه کې تکړه کړی شي. مجاهد جواد لنورو تفصيلات سره
د رائټرز په یو راپور کې راغلی دی چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د دوه تنکیو جنو له وژلو داسې ښکاری چې خزی باید په ډیجیټلی نړۍ کې غوړه کنټرول ولري. دغه خبره د نغدات په نامه هغه فعال کړی ده چې په روانه میاشت کې د فیسبوک له خوا د څارونکو په ډله کې پر دنده ګمارل شوې ده. دغه دوه خورګانې تیرونی د پاکستان د شمالي وزیرستان په یوه لری پرتی سیمه کې د غیرت په نامه ورسته له هغه په ډزو ووژل شوې کله چې یې له یو هلک سره ویډیو آنلاین خبره شوه. تر دې نامه لاندې په 2014 کال کې د ټولنیزي رسنۍ یو مشهور څېره قندیل بلوچ هم د خپل رورور لخوا وژل شوې و. نغه د دوی د وزیرستان له وژنو د سرګندګي چې له انټرنیټ څخه څډول د خجو په وړاندې کار اخیستل کیږي په ځنګړې توګه د پاکستان په سیر په یوې ټولنه کې چې یوازې سړی پکې ټول واک لري. نغداد هغه پاکستانی وکیل ده چې په پاکستان کې د انټرنیټي ځورونو لپاره لومړنی د مرستو شمیره یا هیلپ لاین جوړ کړی و. دا وایي څرنګه چې ورځ تر بلې زیات خلک ټکنالوژي تر لاسه کوي نو هغه تیار اړخی هم سرګندېږي او هغه داده چې اوس ټولې ځورونې په انټرنیټ باندې کیږي. نغداد په پاکستان کې په انټرنیټي دنیا کې د خزو د ژغورلو په برخه کې د خپل کار له عمله په نړۍ کې پیژندل شوې ده ځکه په دې ټولنه کې ډیری وخت مېرمنو ته له کور څخه د باندې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي او آن د خپل میړه د ټاکلو حق هم نه لري. په 2015 کال کې د ټایمز مجلې د راتلونکو نسل د رهبرانو په توګه تر پیژندل کیدو او په 2014 کال کې د ټولیپ په نامه د بشري حقوقو د جایزې لګټلو وروسته نغداد په روانونه کې د فیسبوک کوټ په نامه یوې ډلې سره یو ځای شوې ده تر څو دا وڅېړي چې څه ډول مواد باید په فیسبوک باندې خپره شي. د ډیجیټلي حقوقو د بنسټ په نامه ډلې ته چې مرمنداد په 2012 کال کې جوړه کړې و زیاتو هغه مېرمنو شکایتونه کړي و چې د پخوانی میړه او ملګری له خوا یې په انټرنیټ کې انزورونه خبره شوی و ترڅو هغه وګواخي. دغه نه د شکلن مېرمنې تاماس رایټرز فاونډیشن ته ویلي په انټرنیټ باندې داسې یو شمېر خلک شته چې د مېرمنو انزورونه او ویډیوګانې پیدا کوي او بیا یې د هغه له اجازه پرته په انټرنیټ باندې خبروي. هغه وړاندې وویل دغه ډول انټرنیټي ځورونه د پاکستان په زینو ټولنو کې خزو ته ډېری سخت پایلې لري. په زینو ځایونو کې د مېرمنو ارزښت د هغوی په عزت کې وي او کله چې یې عزت ته کوم زیان ورسیږي نو دای د ژوند په بیا تمامېږي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي.